کی مو برقرار سر وخت تاسو
دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مسپښین 3 بجې سوې زابوريوال کاکړیم سلامونه مې ومنه په دې خبرونه کې د سین په حیدرآباد کې د وجلسو امیدوار د خیبر د تیرا د حالاتو په کندهار کې له زندانه د تشتیدلو بندیانو او داسې نورو موضوعاتو په اړه هم تاسو ته یو شمېر ریپورټونه لرو. د دې ترڅنګ به د خبرونې په دویم نیمایي کې د مشال ریډیو اونیس پروګرام روښانه مستقبل هم واورئ. خو لومړی به خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي.
په پایل کې د خبرونو سرټکی د پاکستان په حیدرآباد ښار کې د متحده قومي موومنت د صوبایي اسمبلی نامزد امیدوار وجل سوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګو مچر او غړیو د انتخابي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخاباتو کمیشنونو کې د پاکو او پکار پو کسانو د ګمارلو غوښتنه وکړه. جنوبي کوریا ویلي د شمالي کوریا له لوري د میزایل حملې د مخنیوي لپاره تیار ده. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان په حیدرآباد ښار کې د متحده قومي موومنت د صوبایي اسمبلی نامزد امیدوار وجل سوی دی. د پولیس په وینا نن ماسپښین نامعلومه وسوالو فخر اسلام په ډزو وژلې. د متحده قومي موومنت د اطلاعاتو سیکرټر قمر منصور مشال لیډو ټول چې وجل سوی نامزد امیدوار مخکې هم د دوی د ګوند کونسلر پاته سوی وو. لا تر اوسه چا د دې پیښې په غاړه نه ده اخیستي. تر دې وړاندې د جنوري په میاشت کې تحریک طالبان د متحده قومي موومنت د صوبایي اسمبلی غړی سید منظر امام د کراچی په اورنګي ټاون کې ووچلې. د انتخابي امیدوار تازه وژنه په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د 11 مې د پارلماني انتخاباتو په لړ کې متحده قومي موومنت او عوامي نیشنل پارټي او پیپلس پارټي د تحریک طالبان له دمکیو سره مخامخ ده. د پاکستان د فوج خبرتیا اداره آی ایس پی آر نن د زیارت په ورځ ویلي چې د دوی ځواکونو په تیرا کې د پرمختګ په حال کې دي او وسوالې ډلې له خپلو سنگرونو په شاکېدو په حال کې دي. د پاکستان فوج د 15 مخالفو وسوالو او د خپل یو سرتیري د وژلو داوه کوي خو په خپلواک توګه د دغو خبرو تصدیق نه دی سوی. آی ایس پی آر وایي د کورم ایجنسی په ډبوري چک پوسټ کې د وسوالو یو حمله شنډه کړې او وو وسوالې وژلې دي. په تیرا کې د ورستوي جګړو له امله د 500 په شاوخوا کې خلک بیکوره سوی دي. د امریکا یو فوجي جج پریکړه کړې چې د امریکایي کمانډویانو د هغې ډلې یو غړی چې په 2011 کال کې په پاکستان کې اوسامه بن لادن وژلی و د یو امریکایي سرتیری په مقدمه کې ګواهی ورکولای سي. په دغه کستور دی چې د امریکا روزانه رازونه ویکیلیکس وبپاڼې ته سپارلی و. څارنوال وایي دوی ډیجیټل شواهد ترلاسه کړي چې ترې جوتیج د القاعده مشر د هغو اسناتو یوه برخه ترلاسه کړې وه کوم چې برادلی مینینګ ویکیلیکس ته د ورکولو اعتراف کړی دی. ثابت شوی چې بارډلی د اسامه بن لادن په شان یو دشمن سره مرسته کړي نو هغه به عمر بند محکومې د لایسي. نوموړي د معلوماتو ویکلیکس ته د ښکار کولو اعتراف کړي چې په دغه معلوماتو کې د امریکا د جنگي میدانونو رپورټونو او د سفارتي پیغامونو هم شامل دي خو دشمن سره د مرستې خبره نه مني. د نوموړي کورټ مارشل به د جون په 3 منېټه تر سره کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر او غړیو د انتخابي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخاباتو په کمیسن کې د پاکو او پکارپو کسانو د ګمارلو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار او د دې جرګې غړیو پرون په ار کې لولس مشر سره کرزی سره په کتنه کې د 2014 کال د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات د ډیموکراټیک نظام د پاش لپاره مهم وبلل. دوی په عین حال کې وویل چې د انتخابي سیستم اصلاح د الکترونیکي تذکرو ویش او د انتخاباتو امنیت د دې پروسې د شفافیت لپاره مهم دی. په دې غونډه کې ولسمشر کرزی وویل چې د آرامو او شو انتخاباتو ترسره کول د ټولو دنده ده او په هیواد کې د ثبات لور ته یو بل ګام دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې وسوال طالبانو په دغه ولایت کې دوه ماشومان هغه وخت ووژل او دوه نور یې ژوبل کړل چې له ښوونځي څخه کور ته روان ول. د پکتیکا ولایت د مطبوعاتي دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم دا پیښه پرون تر غرمې مخکې د دغه ولایت د ګیانی ولسوالۍ د ولیوس په سیمه کې داسې مهال وسوه چې د دولت وسوالو مخالفو له لیرې څخه د امنیتي ځواکونو د پوستې لور ته توغندي وویشت. په رپورت کې ویل شوی چې توغندي د عامو خلکو کورونو ته نږدې پر ماشومان ولګید چې په نتیجه کې له ښوونځي څخه تازه رخصت سوی دوه 9 کلن ماشومان ووژل سو او دوه نور ټپیان سول. د افغانستان د سرپل امنیت چارواکي وایي چې دی ولایت د سیاد ولسوالۍ لپاره د طالبان لخوا نومول شوی مسول او قاضي له سیمه ییزو پولیسو سره په یو نشته کې ووژل شول. د سرپل امنیتي قومندان عبدالروف تاج مشال ریډیو ټول تیر ورځ له غرمې وروسته په دې نشته کې یو سیمه ییز پولیس هم ووژل شوی. تاج اتوي چې دوه طالبان نیولې هم دي خو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. جنوبی کوریا ویلی د شمالی کوریا له لوري د میزایل حمله د مخنیوي لپاره تیار ده. دا خبره د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت ویان کیم من سیوک نن په سویل کې له خبريالانو سره کړي. د وی کچرته د شمالی کوریا میزایل زموږ د پیټریاټ میزایل په حدود کې راسي نو راو به غرزو. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت د بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د دې هواد استخبارات یې کلري چې شمالی کوریا کېدلی سي له مشرقي ساحل څخه د منځنۍ درجې د میزایل د سمدستي د توغولو تیاری کړی وي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل شمالی کوریا ته خبرداری ورکړی چې خطرناک سرحد ته نږدې شوی او واشنگټن د هر ډول اشتعال جواب ورکولو ته تیار دی. د سپینې ماڼۍ د ایران حکومت ته په زلزله د 30 کسانو په مړینه او د 1500 نورو په ژوبلېدو خواخوږي ښکاره کړې ده. دا زلزله د ایران په جنوبي برخه کې سبب وه. د امریکا د امنیت د ملي شورا ویاند کاتلین هادن په یو لیکلي پیغام کې همدارنګ ویلي چې واشنگټن تیار دی چې د ازمایښت په دې ګړې کې د ایراني خلکو مرسته وکړي. په بیان کې راغلي د اوباما انتظامیه د زلزلې پر مهال د خلکو په مړینه او په تباهۍ باندې سخته خفه ده. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان وایي انقره تیار ده چې قرغیزستان ته پوځي او مالی مرستې ورکړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په بشکک کې د قرغیزستان د ولسمشر الماز بیگ اتمبایوف سره د لیدنو پس اردغان وویل د ترکی پانګاچونګي په قرغیزستان کې د اوبو د برېښنا په پروژه کې په پانګاچولو کې دلچسپي لري. د ورځې په پیل کې اردغان د قرغیزستان د وزیر اعظم جان تورو ساتي بالدوف سره وکتل. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د سند صوبې په حیدرآباد کې د متحده قوم مومنټ د صوبای اسمبلی امیدوار په ډز وژل شوی.
صوبائی اسمبلی 45 امیدوار وو او قومی اسمبلی 221 امیدوار وو.
د خیبر ایجنسی په اثیرا کې د خنړیو نشټو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوی دی.
هلته کې د یوې میاشتې نه کوم حالت دی نو هغه خو انتهایي انساني ستونزې دي. هلته کې نه حکومت شته، هلته کې نه هغې ادارې شته چې هغه دغسې خلکو ته چې هغه زتلي وي د هغو ته د همکاري وکړي یا د هغو د بدکارۍ لپاره څه وکړي.
د افغانستان په کندهار کې یو ځل بیا له زندان څخه یو شمېر بندیان تښتېدلی دی. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې د ډنګسو کورونو د شمیر معلومولو په اړه یو سروې شوې ده او که د خبرونې تر پای را سره واست نو په روښانه مستقبل 19 پروګرام کې به واوري.
روزانه کار کسب خونه سختل ناست یو تعلیم مونږ د صغره تلاکو کې یو تعلیم مونږ د کډې سکولونو انشتانه کې را سره یا د مسالو سره بالکل مخامخ یو.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو او ریل کسنګ چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان سند صوبې په حیدرآباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د راتلونکو ټول ټاکنو ته کاندید یو تن وژل شوی دی. د متحده قومي مومنټ چارواکي وایي چې وژل شوی تن فخر الاسلام نومېده، پښتون وو او د دوی په ټیکټ صوبای اسمبلی ته ولاړو. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای پیخه نن د زیارت یا پنځشنبه په ماسپخین د حیدرآباد خار په حالنه قسمه کې مخې ته راغلی دا چې پکې د فخر الاسلام په نوم یو تن وجل شوی دی. د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وای وجل شوی تن د دوی د ګوند لخوا سند اسمبلی له وسل وختمې حلقې څخه کاندید وو. د یاد ګوند د اطلاعاتو د څانګې مسول قمر منصور مشال رډیو ته ویلي چې فخر الاسلام په مخکنیو بلدیتی ټاکنو کې د دوی د پلویانو لخوا د سیمې کونسلر هم ټاکل شوی وو. د ایم کیو ایم ګوند د حیدرآباد د خار د اطلاعاتو د څانګې چارواکي هارون خټک د یادې پیښې په اړه مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې څه داسې وویل.
دا کون روان و په مین روډ باندې دا ټاکل شهید شو. دا د متحده قومي مومنټ د هغې لهې جوائنټ یونټ انچارج پاتې شوی او صوبائی اسمبلی 45 نامینیشن امیدوار وو او قومي اسمبلی 221 امیدوار وو.
پولیس وای حمله کوونکي تر برید وروستو په تیښته کې بریالي شوي دي، خو د هغوی د نیولو لپاره قانون نافذونکو ادارو چانیز عملیات شروع کړي دي. د دې رپورټ تر جوړولو پورې کومې ډلې د یادې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. څه موده مخکې په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم ډلې د صوبایي اسمبلۍ غړی منظر امام هم په یوه ورته پیښه کې وژل شوی و. د هغه د وژنې پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. یاد دې وي په دې وروستیو کې ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان د ایم کیو ایم پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو د ټاکنیز کمپاین د چلولو پر مهال د حملو کولو ګواښونه کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د خبر ایجنسی تیرا سیمه کې د دو وسلوالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتو په نتیجه کې عام خلکو ته ډیره زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. لدی سره سره لدی ځای څخه په زرګونه کسانو کډی هم کړی دی. د ځای اوسیدونکو او د کارپوهانو په خبره موجوده حالاتو یو لوی انساني المیه رامنځته کړې ده. په دې اړه زموږ همکار ګلایاز یو رپورټ برابر کړی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
د خبرې جسی تراسی می یو سیدونکو محمود افریدی چې په دې وروستو ورځو کې لدی ځای څخه کډه شوی وای چې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ جنگ کې عام خلک ځپل شوی او دوی هر څه په تیرا کې پریخي او په خبرته کډه کړي.
او بس په کې د خلک خلو پیدل او مشمون خلو پیدل په تکلیف کې وتر ووت. اوس خو درته د غټ تکلیف د پوه شي سم نشته ته ونه درو ته بش په پوه سره نه پوه شو او خلک کې مړه شوی نه زخمیان شوی نه من د خلک ورسره خپل عام خلک هم لګی دي مو خو بس روت او پوه شي مولا خدای غړ تکلیف او د دې شپې خلکو کړي هلیاره کې درې دې شپې خلکو په لاره کې کړي پیګ مشمونو په تکلیف او خزم تکلیف.
د پاکستان فوج هم په دې رسو ورځو کې ویلي وو چې په تیرا کې وسلوالو سره په نخټو کې د سلو نه زیات طالبان یې وژلي. په نخټو کې درویش پاکستانی سرتیری هم وژل شوی. په پیښور کې خبريال او د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وای چې په تیرا کې لوی انساني المیه روانه ده.
دا پاکستان انسانیت سره تعلق
خبر پختونخوا د قدرتی افاتونو د نظم اداري ویان عدنان خان وای چې د جنگ په نتیجه کې شاوخوا وسلویغ زره کسانو له تیرانه کړي کړي دي. د پوینا په دغه سیمه کې حالت ډیر زیات کړکی چندې
همدغه وجه ده چې دغه شمیر کې کورنۍ چې دوی د خپل ژوند او د خپل بچو د ژوند د بچ کول لپاره د خپل علاقو نه وروتل خپل بای علاقې پرې خودلې. زمینی حقایق او د کم چې ډیسپلیسمنت شوی د هغه مطابق همدغه معلومات زموږ سره چې هلته کې حالات چې هغه دومره حد رسیدلي چې د خلکو مجبورا نقل مکان وکړل.
خبریال او کارپو عقیل یوسفزی وایي چې حکومتي ادارو پر وخت کاروای ونه کړه نو ځکه دغه شان حالات رامنځته شوي دي. خود خبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن اورگزی مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرا کې د خراب حالاتو لکبل نشي کولې چې کارونه وکړي.
تیرا کے فی الحال پتا اس کے نام حالات چکن تھی فی الحال تیرا کے منہ سلام کرے
دا تیرا سے میسودین کے اوکار پوہان وئی چھپا دی جائے کی پلو کچھ د بشیر قنون سرغاڑا ونی روانی دی پزرگون کسانو کڑی کڑی نو پدی حالات کی باید حکومت بیڑنی گامونه واخلی او دا بے کوروشو کسانو بیر تستنی دو او پدا قسیم کی دا امن پر ځای کول لپاره اقدامات وکړي.
ګلایا زوچ تاسو ته د تیرا د حالاتو په اړه رپورټ وړاندې کوو. اوس به اولاد سو کندهار ته د افغانستان د کندهار د سرپوزي زندان څخه یو ځل بیا بندیان تښتېدل دي. هم په دې وخت کې د کندهار چارواکي وایي چې په تیر یو اونۍ کې د 19 وسلوالو مخالفینو د نیول کېدو او وژل کېدو او ټپ کېدو خبر ورکړي. لسمی د زموږ همکار محمد صادق رشتین رپورټ لري.
چارواکي وایي چې د تیرې چهارشنبې په ورځ 50 تنو بندیانو د سرپوزې زندان پنجرې ماتې کړې او د پایوازانو په نوم له زندان څخه وتلي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت تعمیر رحمت الله ترافي نن په یوې خبرې ناسته کې وویل چې د دغو 50 تنو له جملې څخه 2 تنه بېرته نیول سوي او 3 تنه تښتېدلي چې یو جنایي او 2 تنه یې سیاسي بندیان دي. د امنیت د امیر په وینا تښتېدلو بندیانو په ډېر مهارت سره د محبس جیلي ټاپه جوړه کړې وه. د امنیت امیر وویل چې دوی په پیښه کې د لاس لرلو په تړاو د محبس 4 تنه افسران هم نیولي دي.
4 نفره په دغه تړاو افسران موږ ملوته سره وړې ته سپارلي دي. پلټنه مو کړې ده چې ټاپه دغه ټاپه نه ده جعلي ټاپه جوړه سوې ده. ټاپه هم نیول سوې ده. هغه شیری یا کټپناس یې بولي هغه چې دوی استفاده ځینې کړې ده هغه هم نیول سوې دي. دا ټول شیان نیول سوي دي.
په ورته وخت کې چارواکي په تېره یوه اونۍ کې د 900 وسلوالو مخالفینو د نیول کېدو، وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیت امیر رحمت الله ترافي وویل چې د دغو وسلوالو د جملې څخه 9 تنه نیول سوي، 6 تنه وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي.
8 نفره دښمن ژوندی نیول سوي دي. 6 نفره دښمن د عملیاتو په ترڅ کې وژل سوي دي. 1 نفر ځانمرګي ژوندی نیول سوي دي. 2 مجرم دي. 4 نفره دښمن زخمي سوي دي. 2 نفره مشکوک یا شکمن
د امنیت امیر دغه راز وویل چې په تیرو 2 اونیو کې لږ تر لږه 12 تنه د جنایي جرمونو او شاوخوا 10 نورې بیا د نشي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د نوموړي په خبره د تاریاکو د اړولو کمپاین هم دوام لري او د کندهار په 4 ولسوالیو کې 3950 جریبه ځمکه د کوکنارو د بوټو څخه پاکه سوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. له کندهار مو د محمد صادق رښتینی رپورټ اورید. د خبر پښتونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله د هدایتو پرانا کې په جنوبی وزیرستان کې یو سرویس وي چې هدف یې د پاکستان نی پوز په عملیاتو کې د سیمې د خلکو د ډنګسو کورنو شمیر معلومولو. په دغه اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل انتظامی لا یو افسر سره مرکه کړي او دغه یو رپورټ پرې برابر کړي.
جوان امام یاش مخشه د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د پېښور په گورنر کورکشه د مسعود قبایلیانو د یوې نمائنده جرګې سره د لیدنې کتنې په وخت د قبایلي چارو حکومتي چارواکو ته امر ورکړی و چې په سعودي وزیرستان کښې د مالي ملاتړ دپاره دې د هغوی قبایلیانو د کورونو سروې وکړي چې کوم د راهي نجات اپریشن په دوران کښې ړنګ شوي دي. د گورنر دغې امر په نتیجه کښې دا سروې شوي او په دغه اولی سره مشال ریډیو د سویلي وزیرستان نائب پولیټیکل افیسر امیدالله خټک نه ځینې پوښتنې کړې دي چې کومې په دا رنګ دي. د گورنر د امر په مطابق په سویلي وزیرستان کښې د مسعود قبایلیانو د ړنګ کورونو د سروې په باره کښې به راته څه وایي.
گورنر صاحب دغه یو هدایت جاری کړی و ایډمنسټریشن ته، فاډر سیکریټریټ ته، چې تاسو په فوري توګه باندې چې کوم خلک واپس تری دي دغه ایریا د وران شوي کورونو سروې وکړئ چې هغې دپاره د هغوی کمپنسیشن باندې هلې ځلې وشي او هغې خلکو ته مالی امداد ورسي.
د کورونو د شمیرنې په دا هلې ځلې کښې څومره کورونه وشمیرل شول؟
پولیټیکل ایډمنسټریشن 15 ټیمونه جوړ کړل چې د کومو علاقو ته مسعود کډوال واپس تللي دي په هغو علاقو یې سروې وکړه. په هغې کې څه د باندې 6000 کورونه په نښه شول چې
قبایلون ته به د هر ډنګ کور په سر څومره مالی ملاتړ میلاویږي؟
چې څنګه هدایت راغلی وه خو دا و چې لکه څنګه چې په باجوړ او په نورو ایجنسیانو کې خلکو ته کمپنسیشن میلاو شوی دی هم په هغې رنګ به ساوت وزیرستان کښې هم وي.
دې نه وروسته به نور څه کوئ؟
په فوري توګه چې د سروې مکمله شوه نو موږ یو رپورټ فاډر سیکریټریټ ته، FDM ته ور ولېږلو چې هغوی مخکې په دې باندې وړاندیز وکړي او نوره چې کوم فارمونه تصویرونه دي د هر کور هغې باندې شپه او ورځ کار روان دی او زر تر زره به د مکمل ډیټیل هم فاډر سیکریټریټ او FDM ته په حواله شي چې دوی مخکې د ډونرز او د هر چا سره چې په دې باندې ګامونه پورته کړي او زر نظر ته کمپنسیشن کیسونه سر ته ورسي.
د سروې په دوران کښې د قبایلیانو رد عمل څرنګ وه؟
په هره جرګه کښې او په هر فورم باندې به د مسعودو کډوالو له طرف نه او مشرانو له طرف نه موږ ته دغه ډیمانډ راتللو لکه څنګه چې په نورو ایجنسیانو کښې د کورونو دورانۍ هغوی ته کوم کمپنسیشن میلاو شوی نو په دې رنګ موږ ته هم وکړئ نو هغوی په دې باندې ډېر خوشحاله وو، موږ سره ډېرې مرستې کړې.
یاده دې وي چې د کورونو دا سروې په هغه سیمه کښې وشوله چې کومې ته قبایلیون واپس بایدلي دي. خنای پولیټیکل ایجنټ عبیدالله خټک دا هم ویلي دي چې پاتې قبایلیون کله هم واپس ولېږدول شي د هغوی د کورونو سروې او مالي ملاتړ به هم کېږي.
د 11 مئی انتخابات د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو
په پاکستان کې د عام انتخاباتو لرنجدې کېدو سره کیو پلو د ملک په بیلابیلو برخو کې ټاکنیز کمپاینونه پیل شوي نو بل پلو په ځینو قبایلي سیمو کې د خراب امنیتي صورتحال له کبله په ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته قبایلي کاندیدان له حکومت غواړي چې د دوی امنیت دي خوندې کړي او روپا دی اړه له اسلام آباد د سراج الظهیر دا رپورټ
د شمالي وزیرستان ان ای سلویخ نه د قومي اسمبلی د چوکي لپاره د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه ات دیرش امیدواران په میدان کې موجود دي خو دغه ځای د امیدواران وینا د چې دغه تکرفیو یا کاربندیز دی نو نشي کولای چې خپل انتخابي کمپاین وچلوي مشال ریډیو سره خبرو کې هم د دې سیمې یو امیدوار امین رحمان وزیر وویل
مخکله شروع د لکه د اتوار په ورځ باندې د مسکو شمالي وزیرستان کې کرفیو او هغه له لوا چې دغه د مکه اوسله ایسا چې پوز باندې اگر نہ پس لکا دا سہر سد بجے نہ سلورو یا تینزو بجو پورے تو یہ کرتی دا کئی نو مو اگا گورنمنٹ ریکویسٹ کرے دے چدا ما خام کم تان تا سو ور کرے دے دا دے مج والا ختم کے دے شپے والا او کما دے اتوار کرتی دا او ہو چالی جی دا وقت نہ روانہ دا او مستپ کمپین تے لکا زیادہ تر مشکلات دے دغه ناراضی چے مج وزیرستان تقریبا دیر لرے لرے کلی دیو لرے لرے خلتی چے مول زی چے یو طرف تے زو پوچ دی واپس کی کو پم ما خام دی مزل
د غرن کلی چې مشال ریډیو د کورمې ایجنسی نه د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره امیدوار حبیب ملک نو پختل نو هغه وې
37 دی نو 37 حلقې کې لګ خلک چې ګال تا یو ډېر غټ بد حالات تیر شوی دی دا تیر شوی سالو رو پنځو کالو کې نو کینډیډیټس کوم دی هغه لګ اوایډ کوي خو بیا هم زه دا وایم چې د حکومت ریسپانسیبلټی دی چې هغه کا اپر کورم دی کا لوور کورم دی پکار دی چې هغه د هغه کینډیډیټ وتا موکا ویر کی او هغه ته د سکیورټی ویر کی
د مومندو ایجنسی نه د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره امیدوار نثار مومند مشال ریډیو ته وویل که حالات خراب وي او کساس خو دوی به ځان خپل لسته رسوي
مونږ به خامخا د خپل عوامو د خدمت په خاطر او نو مونږ به خامخا ځو او که حالات هر څنګه مونږ به د عوامي خدمت په خاطر باندې هر کور ته ځان رسو په هغه کې چې مونږ اول د امن په عوالم خبره کوو چې امن دی یقیني جن کولو لپاره به کوششونه کوو
هم د غرنګ مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی د حلقې شپږ سلويخ نه د تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال اپریدی اویل چې په ځینو علاقو کې حالات خراب دي خو د دغه سیمو زیات خلک په کډوالو کیمپونو کې میشتي او صرف دوی دغه خلکو ته رسایي کولای شي
په کمبرخیلو کې کوم ایریا دا پاغه کې هم همدا چې هم دې خو آلتا رسایي لګون کې مشکل ده خو لکه آلتا هم کوم دې دغه خلکو د پاره په پېښور کې د وډه چولو پروګرام جوړ شوی دی او په موږ چې څومره خل دي هغه سره موږ روزانه ملایوي
د ذکر ولده چې د لړکی مشال ریډیو د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ او ځین نور سره د ټلیفون د لارې درابطي کولو هڅه وکړه خو رابطه سره ونه شوا سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په عامه توګه خلک د حکومتونو څخه ګیلې کوي خو چې کله بیا انتخابات راسي او د نوي حکومت خوشولو موقع وي نو بیا زیاتره خلک په دې عمل کې برخه نه اخلي بل خو ځینې سیمو کې داسې مسلې هم رامنځته کیږي چې ښځې د ووټ اچولو څخه منې کول کیږي دا چې د ښځو ووټونه په انتخاباتو کې څومره اهمیت لري او دې لپاره نگران حکومت څه ګامونه په پام کې نیولې دي زموږ همکار منور شاه په دې اړه یو ریپورت برابر کړی راځي چې په ګډه وورو
د پاکستان نگران حکومت او الیکشن کمیشن هڅه کوي چې په هیواد کې راتلونکي انتخابات په شفافه او پرامنه طریقه ترسره شي او دا راز واکمنی د ولس نماینده جمهوری حکومت ته وسپارل شي د لړکې بعد خبره په پام کې نیول کیږي چې د ولس او په خاص توګه د خزو زیاتره برخه په انتخاباتو کې برخه واخلي په انتخاباتو کې د خزو برخه اخیستل څومره ضروری ده په دې پښتنه د قبایلی سیمو او د خزو د چارو کارپوه ډاکټر سمینا افریدی وای
خز برخه غستل خو ډیره زیاته ضروری ده لکه مونږه بالکل برابر سټیزنز یو د دې وطن او چې دلته کې څه کم خلک الیکټ کیږي او هغه چې کم قانون سازي کوي نو د هغې اثر دواړو په ښځو سرو دواړو باندې دی نو ځکه ښځو له ښه بھرپور شرکت په کار دی په الیکشن کې چې مونږ څوک الیکټ کوو اسمبلی ته لیږو دا ټیپي چې بدقسمتۍ نه لکه داسې شوي وو او اوس هم دی داسې اندېښنې شته دی نو د امید خبره خو پکې دا ده چې الیکشن کمیشن دا وایي که داسې وشولو چې ښځې بالکل ایسارې کړی شولې د الیکشن نه نو هغه الیکشن ریزلټس به نه ډیکلیئر کیږي
په تیر وختونو کې داسې رپورټونه وو چې په دیرزلا کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او آزادو امیدوارانو لخوا متفقه فیصله شوې وه چې ښځې به ووټونه نه اچوي خو په راتلونکو انتخاباتو کې د کوزدیر نه د قومي اسمبلۍ د چوکۍ ان اس لور د شمل لپاره امیدوار نصرت بیگم وایي دا وار ښځې څوک د انتخاباتو نه بهر کولې نشي
دا غوته چې خلک پکښته چې هغه وایي چې که نصرت بیگم ودرېږي نو موږ خپلې ښځې د روباسو ووټونه به استعمال شي نو زه دغه دغه کوم چې که ښځې یا بل خو به ښځې اچوي ټولو ښځو ته ما ویلي وو دي او په اخبارونو کښې هم راغلي دي او په میډیا هم راغلي دي چې بهیې ووټونه به ښځو اچوي ولکه شروع شو که کمې ښځې وانه اچول نو بیا به ګورو مونږ وایو چې ووټونه کم وخت کښې د ښځو وو که نه نو په پرده کښې په حیا په عزت کښې به په ښځې ځي او ووټ به اچوي او بیا به ځي
بلخوا ډاکټر سمینا افریدی وایي خلک د سیاستوالانو نه ګیلې لري نو پکار دی چې دا مهال د ووټ په ذریعه ځان ته ښه مشران خوښ کړي
زما خو به خپلو خویندو ته همدغه پیغام دی او زه خو به ورته لکه هغه چیني چې یاره ارج کول دي چې یاره ضرور تاسو ووټ ورکوي لازمي نه ده چې یاره ګینې ستاسو څه خواهشات یا توقعات دي هغه ستاسو چې چاله تاسو ووټ ورکړی دی هغه پوره کړی شي خو خبره دا ده چې د دې ووټ په طاقت به بل ځل تاسو بیا هغه خلک نه حساب اخیستی شي ووټ به نه ورکوئ نو مطلب دا دی چې ښه بھرپور حساب اخیستل پکار دي
دا راز د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر مسرت قدیم وایي دوی به هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې ښځو ته د رای ورکولو لپاره ټول مناسب ګامونه پورته کړی شي
زه به پخپله باندې دا خبره چې دی نو پروینشل الیکشن کمیشن صاحب سره به ضرور کوم او چې داسې مونږ په پښتونخوا کې څنګه چې ما وایي 55% دغه دي پولیس سټېشن دي هغه ایریاز هغه ډیټا به سره زه پخپله شیر کوم او انشاءالله هلته به زه انشور کوم چې زنانه دې ووټ ضرور واچوي او که څه د حد نه لاندې وي نو زما په خیال دا ده چې مونږ ټول به بیا یو کیږو چې هغه ځای کې د الیکشن نه لین وایډ ډکلیر
مسرت قدیم زیاتوی نگران حکومت با الیکشن کمیشن ته خواست کوي چې په کوم پولینګ سټېشن کې د ښځو رای و نه چول شي په هغه مرکز دی بیا انتخابات وکړي شي
د یو لسم مې انتخابات
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې د پاکستان له راتلونکو انتخاباتو سره تړلې د دې هیواد د خلکو اندېښنې او نهیلۍ راخیستې دي په رپورټ کې ویل شوي چې پاکستانیان که څه هم له خپلو سیاستوالو خوشحاله نه دي خو د پوځي حکمرانانو په مقابل کې بیا هم غوره انتخاب ګڼي د دغه رپورټ مهمې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي
بریتانوی فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د خپل راپور په پیل کې په اسلام آباد کې د یو عیسائی مذهبه ټیکسی ډرایور انیل مسیح خبره راغستې چې ویلي دي د پیپلز ګوند له تیر حکومته چې د ده په خبره د 2008 کال په انتخاباتو کې رایه ورته ورکړې وه هیڅ خوشحاله نه دی نوموړي ورځپاڼې ته زیاته کړې چې یاد ګوند د خپلې واکمنۍ په موده کې د مذهبي لږکیو د خوندي ساتلو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي انیل مسیح چې شپږ اولادونه لري له ورپېښو ورځنیو مشکلاتو یې هم سر ټکولی دی د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې د پاکستان 50 میلیونه رای ورکوونکي د راتلونکي میاشت په پارلماني انتخاباتو کې برخې اخیستو ته تیاری نیسي دغه عیسوي مذهبه ټیکسی ډرایور په زغرده ویلي چې پیپلز ګوند ته به خپل رایه نه ورکوي د په عین حال کې د پاکستان له بلې کومې سیاسي ډلې هم د کوم خیر تمه نه ده لرلې ورځپاڼې هم په اسلام آباد کې د عمر خان په نوم د یو زده کوونکي چې د ده په څېر د پاکستان 43 میلیونه زده کوونکي د اول ځل لپاره د رای ورکولو جوګه ګرځول شوي دي خبرې هم راغستې چې وایي ازادې او رڼې ټول ټاکنې ترسره کېدل پرته له شکه چې د خوشحالۍ خبره ده خو پاکستانیان باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې د انتخاباتو په نتیجه کې به د دوی ژوند یو څه ښه شي او که نه نوموړی باوري دی چې دغسې کېدل ناشونی دي د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د دې دواړو تنانو نهیلۍ په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د دې هیواد په وجود کې تر راتلو وروسته په اول ځل حکومتي واک په جمهوري توګه د انتقالولو وعدې شوي دي ورځپاڼه کاږي په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند مضبوط حریف د پنجاب سرمایه دار او سیاستوال نواز شریف او د هغه ګوند دی د نوموړي ورور شهباز شریف د دغې صوبې انتظامیه کنټرولوي چې د پاکستان د قامی سملای له 202 چوکیو څخه 130 ویختې د همدغې صوبې په برخه رسیدلې دي. د ورځپاڼې په راپور کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان یادونه هم شوې چې وایي په انتخاباتو کې د یو تکړه کاندید په توګه مخې ته راغلی دی. نوموړي چې د پاکستاني کرکټ پخوانی ستوری دی له خلکو سره د انصاف او شفافې حکومتدارۍ ژمنې کړې دي. ورځپاڼې د پاکستانی پوځ د پخوانی جنرل پرویز مشرف په اړه هم لیکلي چې وایي نوموړی له 15 کلنه خود ساخته جلا وطنۍ وروسته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره 13 میاشت پاکستان ته تللی. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان په عدالت کې د پرویز مشرف پر ضد د غداري دوسیې پیلېدو د دې هیواد په سیاست کې د نوموړي رول محدود کړی دی. ورځپاڼې د یو غربي ډیپلومیټ په حواله لیکلي چې پاکستانیان دا مهال له خپلو سیاستوالو په تنګ راغلي خو د پوځي حکمرانانو په مقابل کې یې بیا هم یو غوره انتخاب ګڼي.
هارون باچاو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سویل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان په حیدرآباد ښار کې د متحده قومي موومنت د صوبای اسمبلی امیدوار خوشل سوی دی. د پولیس په وینا نن ماسپښین نامعلومو وسوالو فخر الاسلام په ډزو خوشل دی. فخر الاسلام پښتون دی. د پاکستان د فوج د خبرتیا ادارا اس پی آر نن د زیارت پر ورځ ویلي چې د دوی ځواکونو په تیرا دره کې د پرمختګ په حال کې دي او سوالې لري له خپلو سنگرونو پر شا کېږي. د امریکا یو فوجي جج پریکړه کړې چې د امریکایي کمانډویانو د هغې ډلې یو غړی چې په 2011 کال کې په پاکستان کې اسامه بن لادن وژلی و د یو امریکایي سرتیري په مقدمه کې ګواهي ورکولای شو. په دغه کس تور دی امریکایي رازونه ویکیلیکس ویبپاڼې ته سپارلي وو. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر او غړیو د انتخابي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخابات په کمیشنونو کې د پاکو او پکارپو کسانو د ګمارلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ امنیت قمندان له دوو پولیسو سره د غړ سړک د غاړې په یو مان چاودنه کې وشل شوی دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې وسوال طالبانو په دغه ولایت کې دوه ماشومان هغه وخت وژل او دوه نور یې ژوبه کړ چې له ښوونځي څخه کور ته روان وو. او د افغانستان د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ لپاره د طالبان لخوا نومول شوی مسؤول او قاضي له سیمیزو پولیسو سره په یو نښته کې وژل شوی. جنوبي کوریا ویلي د شمالي کوریا له لوري د میزایل حملې د مخنیوي لپاره تیاره ده. سپینه ماڼۍ د ایران حکومت په زلزله کې د 30 کسان په مړینه او د 850 نورو په ژوبلېدو خوښي ښکاره کړې ده.
خبرونه مول عبدالحی کاکړ څخه واوریدل. اوس به د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه واورو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستی دی.
نن چې د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې اداریو کې کم موضوعات راغستی دي هغه څه به دا ډول دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې فاټا کې لګېدلې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ اور اوس ښارونو ته هم رسیدلی دی او د مرګ سوداګرو په ماشومانو باندې د مانټل ګورو په حمله دا ثابته کړه چې د دوی په وړاندې انسانیت هیڅ څیز نه دی. ادارې وایي چې د تیرې نهې په ورځ د پیښور په مختلفو علاقو کې د مانټل ګولو په حملو کې د ماشومانو او زنانو په شمول 30 کسان جوبل شوي دي او دغه رنگ تیرا سیمه کې پوځي عملیاتو کې تروسه 130 ترهګر مړو او 30 سکیورټي اهلکاران شهیدان شوي دي. او د دې په حق له د مبصرینو وینا ده چې د سواد نروستو د پوځ د دوه ملوی کامیابی ده. د ادارې په وینا چې په خور او قبایلی سیمو کې چې دا وخت کوم صورتحال روان دي نو څوک هم نشي ویلی چې انتخابات بکیږي او کنا، ځکه چې د یورپی یونین راغلو مبصرینو کې د یو وینا ده چې د سکیورټي د اندېښنو له وجې به بلوچستان او فاټا ته مبصرین نه لیږل کیږي، کوم چې ډیر د فکر وړ خبره ده. اداریا اخیری کې لیکي چې په موجوده صورتحال کې کوکتې شینو د یو حقیقت ته چې خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په ګډون ټول ملک کې د ټول ټاکنو کول یو غټه ننګونه یا چیلنج دی او د دې لپاره اقدامات په خی احتیاط سره پکار دي. خو بل طرف ته چې د طالبانو لخوا کومې دړکې راغلي دي او د هغې له وجې کومه یره ترخه خوره شوې ده نو د هغې اړخ ته هم د پام کولو ضرورت دی. د غرنګ مشر کول سپانه خپل ادارې کې وایي چې چیف الیکشن کمشنر یو وار بیا په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې خپل امیدوارانو او کارمندانو ته هدایت وکړي چې ټول ټاکنو کې د صبر او زغم نه کار واخلي او په ضابطه اخلاقو دی په سختۍ سره عمل وکړي. ادارې وایي چې الیکشن کمیشن سره محدود اختیارات او محدود وسایل دي او به شکه دی وسایلو کې د الیکشن کمیشن د پاره ممکن نه ده چې د غلا غلطۍ او امنیت وضع خرابونکو مخنیوي وکړي، بلکې دا کار د حکومت او انتظامیه دی او داسې حالاتو کې چې د پوز لوغه هم ټول ټاکنو کې د پوره مرستې باور ورکړي شوی دی. هیڅ ګرانه نه ده چې ټول ټاکنې به په وخت او پاکي صافي وشي. اداریا اخیره کې زیاتوي چې په ظاهره یو هم داسې وجه نه ښکاري چې ورسره ټول ټاکنې وځنډېږي. البته د ترهګرو لخوا یوه یره ضرور موجود ده، خو بیا باید چې ټول سیاسي کارمندان او په خاص توګه امیدواران په ضبط اخلاقو سختۍ سره عمل درآمد وکړي او داسې د هیڅ یو ګام نه ډډه وکړي چې ورسره امنیتي وضع خرابه شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
ل امریکا خبرېدونکې فارن پالیسی مجلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي د مخ پر زیاتېدونکو پیښو او د ډیپلومیټ په نوم یو مجلې بیا په افغانستان کې د چین پر کردار مقالې خپرې کړې دي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته زموږ همکار ګلیاز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د ناکامه ښار او کراچۍ تر عنوان لاندې په یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان سیاسي حکومت تاریخي نیټې پوره کېدو باوجود هم د 13 میلیونو خلکو ښار کراچۍ کې د تشدد پیښې د اندېښنې وړ دي. مجلې لیکي چې د عدم استحکام فکر اقتصادي بحران لا نور سخت کړی دی. دا د حکومت او د امنیتي ادارو د ناکامۍ یادګرنه کوي چې په دغه ښار کې امن او امان پر ځای کولو کې ناکامه شوي. مجلې لیکي چې د را روانو ټول ټاکنو په ترڅ کې داسې ښکاري چې د تشدد پیښې به نورې هم زیاتې شي. مجلې لیکي چې د کراچۍ اوسیدونکي د ورپکو او د جرایم پیشه ډلو پر ضد د فوزي عملیاتو غوښتنه کوي، خو حکومت په سختۍ سره دغه غوښتنې ردوي. زیاتره خلک دا ګومان کوي چې د پیپلز ګوند حکومت کراچۍ ښار ته د فوج ځکه نه رابلي چې ټاکنو نه وړاندې د دوی ناکامي څرګند نشي. مجلې د دفاع د وزارت یو چارواکي په حواله لیکي چې په دې وروستو کې د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم د کراچۍ پر حالاتو سختې اندېښنې ښودلې او په دې خبرې زور راوړی و کچري امن امان پر ځای نشو نو حالات به د قابو نه بهر شي. مجلې لیکي چې په کراچۍ ښار کې پر مخ زیاتېدونکي تشدد او ګډوډي د آزاد شفاف او بے طرف انتخاباتو په اړه پښتنې هم راپورته کړي دي. د مجلې په وینا خراب حکومتداري دغه ګډوډي ته دوام ورکړي. نگران حکومت چې محدود اختیارات لري به ونه کړی شي چې دغه کړکیچ باندې قابو عمومي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې یو متبادل لاره کراچۍ ښار ته فوج حواله کول دي چې د ټاکنو نه وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي وکړي، خو فوج چې په تاریخي تناظر کې د واک اخستو وګي دي دغه وړاندیز به عملي نشي. نو په دې حالاتو کې زیاتره کراچیوال فکر کوي چې د امنیت مسلې پر خپل سر ده. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د چین د چیلنجونو په اړه یو مقاله خبره کړي. مجلې لیکي چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو نیټه 2014 کال په توندۍ سره رانږدې کیږي. چین ته یو کال پاتې دی چې له افغانستانه به د لویدیز پام کم شي او په دغه هیواد کې به کارونه هم محدود شي، خو په دې اړه د بیجنګ رول څرګند نه دی چې یو ځل ناټو ځواکونه د افغانستان امنیت ذمہواري افغانانو ته وسپاري. مجلې کې چې یو بله ډیره مهمه خبره دا ده چې چین په سیمه کې د اقتصادي سرمایه‌کاری په اړه سوچ فکر نه دی کړی. افغانستان چین ته وړاندیز کړی وو چې د نړیوال مشر په توګه ورسره یو غوره موقع ده چې نړۍ ته وښایي چې هغوی د سیمه ییز ګټو لپاره په نورو تکیه نه کوي. مجلې کې چې ځمکني حقایقو کې دا خبره څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو موجودګي چین ته د استحکام فکر ورکوي. بیجنګ په دې خبره کې سم سوچ کوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو موجودګي سره ترهګر ډلې به په دغه ځواکونو په بریدونو کولو توجه ورکوي او گاونډي هیوادونه لکه چین ته به دغه مسله نه اوړي. د ناټو لخوا د هغه اسلام پالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د چین پر ضد یو ډله هم شامل ده چې اثرات یې څرګند دي. شي مجلې کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو نیټې رانږدې کېدو سره په امنیت کی هم بدون راغلی. چین په دې خبره فکرمند دی چې د اوهیر اسلام پاله ډله لوی ګواختي چې له افغانستانه بریدونه کولی شي. دغه اندېښنه کم ښکاري. تر ټولو لوی مسله د چین شخصي سېکټر لخوا په افغانستان او نور ګاونډي هیوادونو کې د سرمایه‌کاری منفي نتیجې دي. دغه سرمایه‌کاری منځنی اشیا ته د رسیدو لپاره هم دا چې چین غواړي ژنګ یانګ صوبا چې افغانستان سره پوله لري کې پرمختیايي کارونه وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو او پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه وخت په مخالفت رامنځته کیږي. بلخو امریکا وایي چې د کی د القاعده غړي په نشه کیږي، خو یو تازه ریپورت څرګندوي چې په ډرون بریدونو کې زیاتره د پاکستانی طالبانو او حقانی نیټورک غړي وجل سوی دي. د پاکستانی طالبانو په اړه ویل کیږي چې یوازې په خپل هیواد کې بریدونه کوي. فارن پالیسی مجلې د دې ریپورت په حق لا یو لیکنه کړې ده چې زموږ همکار منور شاه درته مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا نه د خبریدونکو فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې راغلی که څه هم اوباما انتظامیه په وار وار وایي دوی د ډرون بریدونو د اهدافو لپاره ډیر د احتیاط نه کار اخلي او زیاتره پکې د القاعده مشران په نخه کولی شي، خو یو تازه رپورت څرګندوي چې ډرون بریدونو کې اکثر د القاعده نامعلوم غړي وجل کیږي او یا د افغان او پاکستانی وسلوالو ډلو د ټیټې کچې مشران په نخه کولی شي. دا رپورت جوناتن لینډ نومې خبریال تیار کړی چې په پاکستان کې په 1200 میاشتو کې ترسره شوی د ډرون بریدونو په اړه د امریکا د استخباراتي رپورټونو په بنیاد تیار کړی شوی دی. د دې رپورت تر مخه د ستمبر 2010 کال نه تر ستمبر 2011 کال پورې ترسره شوی ډرون بریدونو کې د 215 تنه تر 402 پورې کسان وجل شوی، چې پکې د خبری رسنیو د رپورټونو تر مخه د القاعده شپږ مشران وجل شوی او د نورو نامعلومه کسانو په اړه ویل کیږي چې د افغان او یا پاکستانی وسلوالو ډلو غړي وو. فارن پالیسی مجله د دغه رپورت په حواله وایي په دغه 1200 میاشتو کې 95 ډرون بریدونه شوي، چې پکې د استخباراتي رپورټونو تر مخه 3 د القاعده په غړو شوي او نور د پاکستان او افغانستان په وسلوالو ډلو لکه حقانی نتورک او نورو بهرني وسلوالو باندې شوي دي. په دې کې ډېر مشکوک وسلوال هم شامل دي چې په اړه یې CIA وایي کې دې شي چې د وسلوالو ملګري وي. دا رپورت وایي په زیاتره موقعو د ډرون بریدونو کوونکي اهلکارو ته معلومه نه وه چې دوی کوم لوی اهداف په نخه کوي، هغه په لازمي توګه د القاعده غړي دي. دوی ته یوازې دومره ویل شوي چې دغه کسان د القاعده مشکوک غړي او یا د امریکا لپاره ممکنه خطرونه دي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د ډرون بریدونو ځینې حمایتي امریکایي خلک په خپل حکومت باور لري چې هغوی کوم اهداف په نخه کوي، هغه که د القاعده غړي نه وي نو هم لږ تر لږه د امریکا لپاره به خطر وي. خو د ډرون بریدونو په اړه دا تازه رپورټ ښایي چې د دې بریدونو د اهدافو په اړه امریکا کافي ثبوتونه نه لري او اکثره پکې افغان یا پاکستانی مشکوک وسلوال طالبان په نخه کیږي.
منور شاو، د برتانیا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هیواد د پلي سمندري ځواکونو وروستۍ اډه چې څه باندې یوه لسیزه مخکې پرانستې وه تړل سوې ده. برتانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې غټ ټکی درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
د برتانیا د پلي سمندري ځواکونو 40 قطعې په افغانستان کې له څه باندې 10 کالو خدمت وروسته په دې هیواد کې د عملیاتو په اډه کې خپل سپین بیرغ راکوز کړ. د دې قطعې ځواکونه په 2001 کال کې د امنیت د ټینګښت لپاره افغانستان ته استول شوي وو، چې لومړی ماموریت د بګرام له هوایي اډې پیل او له هغه وروسته د هلمند ولایت په سنګین، نهر سراج او موسی کلاه ولسوالیو کې بریالي عملیات مخته یوړل. د انډیپندنت په وینا د برتانیا د پلي سمندري یا مارین ځواکونو بیرغ د تېر یکشنبې په ورځ په سمبولیک ډول د نهر سراج په ولسوالۍ کې راښکته شو او په دې توګه د دې ځواکونو د بیرغ رپېدا په هلمند کې پای ته ورسېده. د برتانیا د کماندو ځواکونو د ډلې مشر ویلي چې د برتانیا د پلي سمندري ځواکونو له 4000 زیاتو عسکرو په افغانستان کې خدمت کړی او د ښو خدمتونو او قهرمانیو په خاطر شاوخوا 200 عسکرو ته افتخاري مډالونه ورکړل شوي دي. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند وویل د مرین د تعهداتو او سرښندنو په نتیجه کې دا ډاډ حاصل شوی چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې چې په افغانستان کې د دې هیواد محارب ماموریت پای ته رسیږي، افغانانو ته د بشپړ مسؤلیتونو سپارل ممکن دي. تیر کال په هلمند ولایت کې د برتانیا اډې له 80 څخه 200 تر کمې شوې، یو شمېر دغه اډې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې او ځینې نورې له منځه یوړل شوې. انډیپندنت ورځپاڼه د 40 قطعې د قمندان ډګروال مات جکسن له قوله لیکي چې وایي د دوی کماندو ځواکونه توانېدلي چې د هلمند په مختلفو سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له نړیوالو ځواکونو یا ISAF څخه د چارو مسؤلیت ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په خپل ځان اعتماد زیات شوی چې له خپلو امکاناتو څخه په ګټې اخیستو کولی شي په خپل امنیتي چارو ته اوږه ورکړي. انډیپندنت وایي له دې سره سره چې د مرین ځواکونو د 40 قطعې ماموریت پای ته ورسید، خو د دې ځواکونو یو شمېر عسکر به له خپلو نورو برتانوي همکارانو سره یو ځای د هلمند ولایت په یو شمېر اډو کې پاتې شي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو له پرمختیا او ملاتړ سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویوز یا لنډو څپو 2113 15315 15040 او په 15300 صافي اوریدل شي.
درنو اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه یعنی نه ساته خبرونه چې د پېښور لوخ سره سم د سهار له 9 بجو پیلېږي او د مزګر تر شپږ بجو پورې دوام کوي. د ټول خبرونه تاسو د مشال ریډیو پر ویب پاڼه باندې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته ده mashalradio.com. هلته ورسی نه یوازې خبرونه اوریدلای شئ بلکې تیر خبرونه هم اوریدلای شئ، همداسې ویډیوګانې کتلای شئ، تصویرونه کتلای شئ او ټول رپورټونه په کله باندې هم لوستلای سي. اوس وخت رسیږي روشانه مستقبل 19 پروگرام ته چې د خبرونه په پایل کې مرتا واستو ویلو. راځي چې د خبرونه وورو. د خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه تیاروي.
د ټول جهان هیوادونو او قانونو ته په کتو سره د حقیقت مخې ته راځي چې تعلیم یو رڼا ده او کڅوک به شک نوکری نه هم کول غواړي، تعلیم ترلاسه کول ورلا ډیر ضروری دي، ځکه چې په خاص توګه په نوي دور کې تعلیم نه بغیر ژوند تیرول حاصل هم ډیر ګران دي. د دې نه علاوه د عزت او سہولت ژوند تیرولو لپاره د تعلیم تر څنګه کسب او هنر هم ضروری دي. په دې حواله د مشال ریډیو سره ځنې کسانو خپل نظرونه داسې شریک کړي.
انا سفر خبر ہے سے بڑے سے نہ ہم ہر قسم کو ضروری ہے کہ قسم دینی جان سب بار حال میں خلق کو تعلیم نہیں تو بیا کہ قسم دینی جان یہ ہو زندگی تر اول کا گران
را کہ جان خبر ہے کہ دو سن تانگے درتنا
یار اور جان کار قسم خون سختل ناس یو
تعلیم من دا سر پلا کیو کہ یو تعلیم من دے کر سکول نہ نشتان کے دے رہا سرا یار ادم سالو سرا بالکل مخامس یا
پیزا درمان کور کر جلا دی انجری تے پر خود شی جی تعلیم چے دے بل کور لزین جلی دے پار شی خلو نہ رہ دے رہ شی شی دی
زرا زما محمد د پاکستان ضلع حیدرآباد مخبر خپل دکان می دا پښتانه چې کم دین او هغه د تعلیم سره شوق نه لري او تعلیم یې زم نه نه کله بیا کار کسب هنر هم نه زده کوي چې هغه د کولا یو کار کسب بیا هنر یې زده کولا ان خبره
دا وو. هغه کسان چې په وطن کې ژوند کوي د کار روزګار لپاره ګڼ شمیر پښتانه د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي چې زیاتره یې په خلیجی ملکونو کې دي. د مشال ریډیو سره سوتنو خبرې کړي. راځي چې واورو د تعلیم کار او هنر په حق لا دوی سره نظر لري.
تما جانا نوم دے زدا وال مالا تعالی نے خبر کو دا کسب دے خشائی دے او تے تعلیم کی تعلیم خود کسب نام بیا ما پزین دے خشائی دے پیسے تنخواہی نہ خائی او پس ہلا سر دے دی
خان محمد غم جان خبر کون دے سعودی عربستان ہم سعودی عربستان کی دکان نرم دے تعلیم نہ غیر نہ دکان کی گن حکم شے کی گی او ڈیر ضرورت دے تعلیم پار کار دے ڈیر زیاد
زدا سعودی نے خبر ک میرا یاس پاکستان کی شمالی وزیرستان سر تعلق لرم وطن پ کلی کی فتح نہ لگی گا تعلیم چا قدر میں بھی سری سر کنا بچے کلا تو بہار لار سے تا تا پتا ہولا گی
احمد پردی سے میں مدل سر اگل یو گڑ چھیر سے دا کو افغانستان تو لا سال تو مقدر دو خری
دا خلک چې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي وایي تعلیم تر هر څه ډیر ښه دی، خو د هغې تر څنګه بیا چې کوم خلک سه هنر لري د هغوی ژوند هم په سهولت سره تیریږي. بل خوا ځینې خلک وایي چې که څوک ښه تعلیم یا ښه هنر لري هغوی ته د بهر تلو ضرورت هم نه پیښیږي. همدغه شان یو ځوان منصور خالد چې الیکټریشن دی، د ټلویژن او فرجونو د مرمت ماهر دی، وایي خپل وطن کې هم ډیر ښه وخت تیریږي.
دنیا کې عام خلک چې ګوري نو د خپل کاروبار نه تنگ دي، تکلیف یو تا او زه خپل ځاني خپل کاروبار نه ډیر زیات مطمئنه ما او یاره امید لرم چې ان شاء الله زما پښتانه رونه که دې طرف ته ټیکنیکل مایند وی او دې طرف ته راتلل غواړي نو زم چې دا ډیر به تر او ډیر دی عزت کار دی. د کاروبار مالک او ورثه کنه تا باندې لکه سبوج نشته، تا باندې سه پابندی نشته، کته یو ورځ ډیوټی کې، کته دوه ورځې کې، کله سره ورځې کې، نو لکه دغه دغه د چې دغه پابندی نه پکې نشته. د آمدن په لحاظ باندې زم چې دا ډیر کارونه نه خدي خ کافی آمدن پکې شته، لکه هغه مهنت هغه عمره نه دی څومره چې تعالی آمدن راځي ډیر سه ملاویږي دی کې خ کافی فایده شته.
بلخوا عمر زاده الیکټریشن دی، د بجلی د موټرونو ماهر دی، خو زیاتره د بجلی لوی ترانسفارمر بڼی او مرامت کوي. نو موړې وای چې بنیادی تعلیم او هنر څوک په خطو غزدا کړی هیڅ ډول نوکری ته یې بیا ضرورت نشته. د خپل روزګار په حق لمشال ریډیو ته نو موړې داسې وای
بالکل خدای قدر دې زه روزګار دې خپل ته به کار دې کوم کې زمانی نو بس مندا کار کې جنې مې نه کی چې به زور نشته، چې به دباو نشته، د خپل مرضی مالک دی هغه چا دې زو کې دا اچھا کار کو لا بشي کنه نو بس چا به زور دباو نشته او تعلیم کار سم نو کې نو زمونږ خو الهي غریب دې زمونږ وسه نشته یا خو تعلیم واغې ته نشو سوې نو زلمی کول ته دا بس درخواست ہے کہ زل نظر درخم سے ہر قسم پنچی ضروری نہ چی واجی خواہ مخواہ دے الیکٹریشن ہوگی دنیا نور روزگاروں نے چکن دی بسنا سا اونر بکار دے آگا بکار رہ دی دا ہوتا ہے اونر سرا سرا تعلیم خواہ مخواہ کم از کم میٹرک نمک کے ہو کم تعلیم نہیں پکار مجھتر تعلیم ہوں کی سرا تعلیمی یا سرا ہنری دوا کار ہوتا گئے احسانی بتا ہنر علی ایدی جگل مسرا تعلیمی مجھے تعلیم ہوں سرا نہیں نو بے ہنر نشی آدھا ولی آگا سن پورا کنا
دغه راز عمران خان هم یو الیکټریشن دی د باد پکو سټیبلایزر او د بجلی د نورو آلات مرامت کوي او ځنې آلات نوي هم جوړوي د خپل روزګار په حق لوي چې څوک په شوق او مهنت سره د الیکټریشن کار زده کی د عزت تر څنګه پکې ښه ګټه ترلاسه کولی شي
زما خپل کم سوچ اعظم چې دغه کالج نه کم ټوډن فارغ شون ان شاء الله چې هغه به داسې هنرمند جوړیږي چې هغه په ارزه کې ځان خپل دکان هم کولا وخلی شي خپل ورکشاپ هم ځان کولا وخلی شي او لکه هغه نه به د دې معاشرې یو زبردست او یو ښه انسان چې کوم دی په یو ښه انسان کې هغه معاشرې ته راتلی شي چې څومره آبادي سوا کېږي دومره ورسره هر یو کار سوا کېږي الیکټریکل کار تراشي او د بجلی الیکټریکل کار تراشي نو الیکټریکل نن سبا هر یو څیز د بجلی دی موټر دې بجلی دی اوبر ایستل شلو سہولت چې کوم دی کپڑے گرم ایسی کول شلو یا چې کوم دی غرض مې دا چې د کور څومره استعمال شون دی هغه د بجلی دی نو زه هم چې یو سړی یو پکې د موټرو کار زده کړي دا شان پکې د سټیبلایزرو کار زده کړي دا شان پکې چې کوم دی پکو کار زده کړي ریزن د دنیا قسمونه دي نو ان شاء الله چې په دې کې زی مخلوق دی کیږي پر صرف یو الیکټریکل کار کې
عمران خان زیاتوی اول یې په دوکان کې د یو استاد نه دا هنر په عملی توګه زده کړی وو خو وروسته ورته معلومه شوه چې د الیکټریشن کورس ویلو نه بغیر ورته کار کول ډیر ګران وو او ځکه یې په یو ځایي شخصي ټیکنیکل کالج کې داخله کړی دا ابرار خان چې د ټیکنیکل په شوبه کې اعلی تعلیم کړي وایي د دې شوبه په ګټو خبر ده او غواړي د خپل سیمه بیروزګار ځوانانو ته هم هنر ورکړي چې دا راز هغوی په هیواد کې او د هیواد نه بهر ځان لپاره ښه روزګار لټولې شي او د دې نیک مقصد تر سره کولو لپاره یې د خارونو نه لري په یو کلی کې ټیکنیکل کالج خلاص کړی دی چې په ډیرو لږو پیسو پکې ځوانان هنرونه زده کولی شي دا چې د دوی په کالج کې کوم کورسونه خودلی شي ابرار خان مشال ریډیو ته په دې حق لدا سی ویل
اګه موږ ټیکنیکل ایجوکیشن ورکاو سوال الیکټریکل او د سره موږ شارټ کورس دي مختلف قسم دي الیکټریشن هم دي موږ کوانټیټی سروې هم ده بیا موږ لینڈ سروې هم کو بیا ډی آی ټی کورس هم کو کمپیوټر باندې بیسیک کمپیوټر هم ورکاو اټو کې 2 3 ډی ایڈوانس دي کې مختلف قسم پروګرام دي موږ علاقه بل کې عملی تور هم ډیره کمزور ده نو موږ سیمون ټیکنیکل ایجوکیشن ورکو په خطر کې سره او موږ افسټیکل ډیر زیات ورکو چې چوری تم تقریبا اسمنت ورک نو پریکټیکل تمنګا 2 اورز ورک دی دا فارق چې د زمنګ علاقه کې کوم دی خلک مونږ په دی الیکټریشن سایډ باندې مونږ ورسو نو کم از کم چې په خپل د روزګار جوګ شي او خرچا برداشت کولی شي
نو مولای وای نوې دور دی د هر ماشينري او برقي آلې د مرامت لپاره سناسه تعلیم ضروری دی او بیا اول کورس هم پکار وي یوازې عملی کار زده کول ډیره ګټه نه رسوي
مو چې اول په تھیوري مونږ لږه پڑھاو کو او د تھیوري سره سره مونږ دي پریکټیکل یې ته کو نو ځوانه کې یو شان ایکول روان دی دا بډه کامیابی طرف روان دی دا شی ډاری چې مونږ پریکټیکل تور کو نو بیا تا غا انټرویو ورته ټیسټ ورته نو هغه ته بیا دا غاسي ز متعلق راي نه وي مونږ اول تھیوري ورکو تھیوري نه پز بیا تمنګا ډایګرام څه کو دی ډایګرام چې څه کې نه ډایګرام ته ګورو هغه سیس بالکل پریکټیکل یا په خپل لاس باندې ساتي نو دې سټیسفاید شي مطمئن شي دا هغه څه بالکل کلیئر دی
ابرار خان چې یو شخصي ټیکنیکل کالج چلوي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټیکنیکل ادارو نه فارغ شوی هنر لرونکو طالب علمانو ته د خپل روزګار روانولو لپاره مالی مرستې ورکړي شي چې دا راز هغوی په خپل خپو ودرېږي هنر او په خاص توګه الیکټریشن لپاره پکار دی چې یو تن اول کورس وکړي په دې لړ کې مو د ګورنمنت ټیکنیکل ووکیشنل سنټر په خبر د الیکټریشن د کورس د استاد ایاز خان سره خبرې کړي او هغه نه مو پوښتلي په ووکیشنل او ټیکنیکل کالج کې څه فرق دی او دوی کوم زده کوونکو ته داخلي ورکوي نو موږ وایي
ووکیشنل سنټر کې چې کوم نه ووکیشن دي کې موږ سکل ورکرز پیدا کوو چې کوم مطلب دی د میټرک نه او د میټرک لیول دا کوم دا سبق چې چالي دي
او چې کوم فرد نور تعلیمي دغه هغه مدې چې نشي کولی که نه یا زمونږ دوه قسمه خلک را ځي. یو هغه سټوډنټان را ځي چې د چا مخکې وس نه وي، لکه هغوی د نور تعلیم مطلب دی چې اخراجات نشي برداشت کولی. یو داسن کسان مونږ را ځي، یو داسې کسان مونږ ته را ځي چې په نور فیلډونو کې مطلب دا دی هغه دغه کیلې نشي فیټ کېدی، مطلب چې یو قسم نه نور فردر ایجوکیشن هغوی نشي کولی، نو هغه بیا مونږ دلته کې را ځي او دوی له مونږ مدې ټیکنیکل ټریننګ ورکوو.
ایاز خان وایي د دوی اداره د درزیتوب، ترکانې، پلامبر او د مصریتوب تر څنګه په یو شمیر نورو هنرونو کې کورسونه ورکوي. دا چې دغه کورسونه په څومره موده کې ترسره کیږي په دې پوښتنه نوموړي وویل.
دلته کې دي مختلف مطلب دی ټریننګونه چلیږي، دلته کې سو پروجیکټ کې مطلب دی ټریننګونه چلیږي، سزنګر ریګولر سایت ته چلیږي. ریګولر ته کال ټریننګ دی او دو کالو ټریننګ دی. دا یو کال کورس کې نه دا موږ ایوننګ شبیل کلاس کې دیږي. دا کال ټریننګ کې موږ صرف دا مطلب دی چې ډومېسټک وایرینګ کوي او مته چې ډومېسټک اپلاینسز څومره کې ریپیر اینڈ مینټیننس دی، هغه څومره کې لکه واشنګ مشین شو، فریج شو، جوسر شو، لکه څومره چې په کورونو کې کم یو سیزن استعمالي هغه مطلب ریپیر او مینټیننس کو موږ بل ډومېسټک وایرینګ کې کم دی دا ورته دی کال کې ورته دا خیو مدې سره وایرینګ مخیو دا د پکو دا مدې وایرینګ ورته هم خیو د دې کلاو د دې بندول.
نو موړی وای دوی د کال نه زیات کورسونه هم کوي
او د دو کال کورس کې کوم بیا په مارنینګ کې کیږي. د دو کال کورس کې بیا دا دي چې موږ مدې ډومېسټک وایرینګ سره ډومېسټک امپلاینس سره موږ انډستریال وایرینګ هم خو انډستری کې کوم یو وایرینګ کیږي، مطلب دی چې سٹار ډیلټا شو، تھری فیز وایرینګ شو، لکه څومره چې دا کیږي نه علاوه موږ اې کې تھری فیز وایرینګ ار کې هم خو او اې نه علاوه مطلب دی چې دا کداسي واشنګ مشین ګوره کولا او لاغې بندول دا وی وایرینګ کول دا څومره چې دا موږ اې کې کوو سپیشلی مطلب چې څومره دا په تھری فیز کې لکه نن سبا سی این جی دا څومره پینل چې کوم نظام موږ ورته کوو او دا ریورس فارورډ شو یا دا مختلف سرکټ چې څومره دی هغه موږ یې کې ایت کوو.
ایاز خان په دې کورسونو کې د داخلي اخیستلو لپاره د بنیادی شرطونو او فیس په حق لوي.
فرست اف ال خو دای چې د مدې هغه د الکتریشن کې ته داخله کړي، الکتریشن، الکترونکس او سیول ډرافټمن د لپاره دې درې ټریډونو کې هغه لپاره مینیمم کوالیفیکیشن چې کوم دی هغه میټرس کې او دی نورو ټریډو کې مشینیس کې شو، آټو کې شو، پلمبر کې شو، ټیلرینګ کې شو، دې کې میډل او لوور میډل باندې نه چې څومره خیر دی دای په تعلیمي څه دغه نه ته دوه نه چې لکه کم اس کم میډل دې چې هغه یو شی نکلی شي چې یا پای باندې کوي یا په لیکچر باندې کوي یا دا مته څه لیکای کاری چې هغه کولی شي. دا لپاره مطلب دې سرټیفیکیټ کوم چې کوي دا میټرک سرټیفیکیټ به دوی مثال د خیبر پښتونخوا کې مختلف بیا دا کوټا سیستم کې کوم کوم لا کوټه پر څومره څومره کوټه یې حساب سره موږ یې نشو ورکو. دا یو کال د پاره د ایمن 1000 روپۍ کیسته ایک مدد دی کی 200 روپے دی سیکیورٹی فیس ہم لیا اور تم دا بیا واپس کو کال تیر شی نے کی چکر دے سرٹیفیکیٹ واخ دی نہیں پس 200 روپے سیکیورٹی ورتا واپس.
یو تن ک دا الیکٹریشن کورس وکڑی دا ہغه دا مستقبل لپارا دا کار او روزگار سے امکانات دی. پدی پختنا ایاز خان ویل
دا څه خبره ده چې تاسو سبا به روزګاری دوله چې کته ډیر هایر کوالیفیکیشن هم کې عمر دې ته د تجارت نه ملاويږي نو څنګه چې دا قدم د شاګردان دی نو څه شي په سټل شو چې موږ سره مدني نورو کالجونو سره نورو کالجونو کې سبق کوي او په سټل شو کې د موږ سره په مختلف ټریډونو کې داخلي لري لپاره به چیرې یو سکل ورک د لپاره اني ټایم مدې د جاب هغه تاسو مسله پدې نشته چې مدې خپل هم یو روزګار روانول شي، یو خپل دکان کولاول شي، یو خپل چټرډستي کې کار کول شي. لکه الیکټریشن نن سبا د هر کور ضرورت دی، د هر یو سړي ضرورت دی، د هر انډستري ضرورت دی. دا غشن کوم پلمبر دی، دا هر کور ضرورت دی، د هر انډستري ضرورت دی. لکه په ګلف کې ګور زمګ ډېر شاګردان دلته نو دوبۍ ته لاړ شي، شارجي لاړ شي، مدې سعودي ته لاړ شي. ډېر لکه نن سبا مدد دی چې ټیکنیکل ایجوکیشن کې کم دی
ایاز خان چې د ګورنمنت ټیکنیکل ووکیشنل سنټر پېښور د الیکټریشن د کورس استاد دی وایي په زیاتره کورسونو کې د اتم او لسم آرټس طالب علمان هم داخله اخیستی شي. د دې تر څنګه په نورو کالجونو کې د سبق تر څنګه دلته د دویم شفټ په کورس کې هم داخله ورکولی شي. د نوموړي وینا ده چې د هسې وخت ضایع کولو پر ځای یو تن کولی شي چې یو ښه ګټور هنر زده کړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212.
او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خار او آباد اوسئ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ترسنګ وسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپه ګو